درنو اوریدونکو السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قمانداني ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد او وروسته یې مور او پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډېری یې ځوانانو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي، له لامبو سره نابلدي او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل اکسپانه د دې کورسونو د پایل خبر ورکړی او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 6 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د سازمان تر خپل اکسپانه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیری شوې دي. د دې راپور لمخې تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 نیوي ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامي اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایراني ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلي دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یو ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د بریتانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. ښاغلی عراقچی نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندیښنو وروسته ونیول شول. تایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتز هڅه کوي د هیواد ته د پناه غوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت خبرې کوو، په دې غږیږو له خپلو درنو بلبنو سره چې څنګه کېدای شي خلکو ته د کار زمینه مساعده شي څو له مهاجرت ډډه وکړي، په خپل وطن کې پاتې شي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د 2024 کال د جنوري له 10 د 2025 د مارچ تر پایه د افغانستان پر پولو د څباندې 1,400,000 کسانو تګ راتګ ثبت کړی دی. دغه سازمان په یوه راپور کې چې د مې په 15 نیټه خپور شوی ویلي چې په دې شمېر کسانو کې 4,300,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي او له 3,300,000 زیات کسان له هېواده وتلي دي. IOM ویلي په تیرو 15 میاشتو کې ډیری دغه تګونه له پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او میلک له لارو شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، ناقانونه کډوالو د استلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلی چې زیات شمېر افغانان د بیکاری، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هېواده وتلي او په ګاونډیو او لویدیځو هېوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکونډي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هېواده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر څو چې اقتصادي ستونزې کمې شوي نه وي، نو د افغانانو مهاجرت به دوام لري. په دې خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې په کمو امکاناتو خلکو ته کار پیدا کړو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو متخصصان دي، آزر شافیزی، داود مایار او تاج محمد تلاش. خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظی صاحب، د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیرو دو کلونو پرتله تاسو ته څنګه ښکاري؟
سلامونه او نیکی هیلی هیله ده چې روغ او جوړ اوسی درنو میلمنو ته، او همدارنګه د ازادي ژا محترم اوریدونکو ته هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه چې دا نړیوال بانک شودلی دي 2.6% د جی ڈی پی یا داخلي تولید د افغانستان زیات شوی دی د تیر کال په پرتله. البته یو گشت د 15% راتیت شوی وو پس دا سیاسي تغییرات، او دا هم ویلی وو چې دا پرمختګ د نفوس د ودې په پرتله لږ دی، یعنی دیفیسیت دی که هغه په پام کې ونیسو 2.6% په جی ڈی پی زیاتوالی راغلی دی، اما په مصرف کوونکي چې د نفوس دی په هغوی کې 2.9% زیاتوالی راغلی دی، یعنی 0.3% اوس هم کسر شتون لري. او په هر صورت دا اقتصادي مشکلات، وزګاري، فقر او بیچارګي د افغانستان نوی پیښه نه ده. د پخوا څخه هم دا مسله وه. د تیر ولسمشر ښاغلی اشرف غني ویلي وو که چیرې $2 د فقر کرښه وټاکو 95% د افغانانو تر فقر لاندې راځي. دا د دې خپل اعتراف و په خپل زحمت وخت کې. نو اوس خو بیا هم بدلون راغلی دی. افغانستان د هیڅ هېواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د مالي سیستم د دنیا څخه بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر باندې د رښتینې ودې لپاره چې بین المللي پانګونې باید وسیږي، او همدارنګه د اقتصادي او مالي ارګنایزیشنونه او سازمانونه لکه ورلد بانک، IMF، بانکینګ شافیه آسیایی او نور اگزم بانکونه د دنیا څخه نه مرسته راځي او نه هم په پور چاته په دننه په افغانستان کې قرض راکوي. په دې خاطر باندې اوضاع ښه نه ده، ولې تر هغه بریده پورې چې د افغان په سوداګرو او د افغانانو په صنعتکارو پورې لري یو معین پرمختګ شوی دی.
بله، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې ناخالص تولید یو څه زیات شوی دی، په څه دلیل باید زیات شوی؟ په کومو برخو کې څه کار شوی دی چې په دې برخه کې دا بدلون راشي؟
دا 2.6% زیات شوی دی، اما دغه په پرتله بیا 3.9% نفوس زیات شوی. یعنی په اصطلاح دا وده وایي چې واقعي نه دی، 0.3% کموالی پکې شته. او علت دغه چې دا د تیر کال په پرتله هغه شوی دی، زیات شوی دی، علت دا دی چې یو څه د افغانستان حاصلات شو او همدارنګه خلک چې راستانه شوي دي هغوی هم خپل کاري مهارت یې راوړي دي دلته. یعنې کیفیت د تولید د زموږ په فابریکاتو کې ښه شوي دي او صادرات هم زیات شوي دي. که څه هم اوس متاسفانه د بیروني دلایل له امله، مثلا د پاکستان او هندوستان شخاله او نور مسایل، دا ټول په افغانستان باندې اغیزه کوي. هیله ده چې دا 2.6% د کال تر پایه پورې اوسي او بیا کسرونه لري.
ډیره مننه، سلامت اوسه. استاد تلاش، ستاسو په نظر د سلګونو زرو کډوالو راتګ له ایران او پاکستان څخه د افغانستان په اقتصاد څنګه تاثیر وکړي؟ فشار به لا زیات کړي وي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیشلی نامه سروان صاحب سلام تاسو ته، د خبرونې ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
بدون لشکره دغه سیل ماجرین چې د ایران او پاکستان، د ترکیه او حتی یو مقدار د هند نه هم افغانستان ته راځي، په اقتصادي ډګر کې فشارونه زیاتیږي، په دا خاطر چې منابع او معیشت ژوند او خدمات دا د تاسی د سیاسي تاثیرات لاندې راغلي دي. نو مهاجرین چې افغانستان ته راځي، دا هر یو د ژوند معیشت ته ضرورت لري چې هغه په څو اساسي اقتصادي فاکتورونو پورې تړلې دي. لمړی اوبه ده، دوه می غذایی مواد دي، دریمې شوونځی ده، څلورمې کلینیک ده، پنځمې سړکونه دي، شپږمې د دوی د کاروبار موضوع ده، او اومې بیا نسبتا د دوی د اقتصادي پراختیا یا ودې موضوع پکې رانغښتل کیږي. دغه و فاکتورونه سروان صاحب فکر کوم چې په افغانستان باندې په وسنی شرایطو کې بدون لشکره فشارونه ډیروي. او زه شخصا د خپل لیدلوري له نظره د یو اقتصاد د پانځي د یو شاګرد په صفت باندې دا ویلی شم چې دته موږ په اقتصاد کې جبر د اقتصادي زمان یا د وخت ورته ویایو، چې د دې تر شا هم د پاکستان او د ایران سیاسی استخباراتی اهداف نغشتی دي. کبیا لازم او هغه به هم تشریح کو.
بله، د یو خبره بلم یو پښتنه، کله چې سلګونه زره مهاجر راځي، په دوی په منځ کې اتمن داسې کسان هم شته چې سناڅه وسلري، یعنی په چاسي په پاکستان کې شل ډیر سکاله تیر کړی دي، سناڅه پیدا کړی دي، چې کله وطن ته راځي د سرپناه ته ضرورت لري، یا به کور کرایه کوي یا به هم کور په بای اخلي، د څناسه پیسې ممکن ولري، د سودا مخسته شي، د نه پېژما بل ټاکسیم نه استفاده کول شي، په دې شکل سره بیا فکر نه کوي چې له اقتصاد سره په یو شکل سره مرستم کوي.
څروان صاحب، د دې قتلې افراد محدود دي، کم دي. کچیرته د دې قتلې تعداد د 50% نه هم لوړ وای، د موږ تصدی اقتصاد رشد کوای او شک نشته کی. اما پاکستان او ایران داسې کډوال پر نقشه کړی دي چې د هغو اقتصادي وده منفی صفر ده، حتی په مثبت یو کې هم نه راځي. منفی صفر تحلیل د وضعیت د هغو سوای ده، او بیا یې په مختلفو بانو را انتقال کړي دي افغانستان ته. دا یوه مسله. دومه مسله، په دې مهاجرینو کې که سرشمیرنه وسی او یا تاسو د نړیوالو بنسټو څارګرو نه پوښتنه وکړئ، داسې اکثریت کسان دي چې زنانه او ماشومان او د پاخه سنخ خاوندان دي، چې دته موږ په اقتصاد کې هغه اقتصادي نیرو یا اقتصادي ظرفیت یا اقتصادي قوه نسو ویلای، بلکې دا طبقې مصرفي طبقې دي چې حکومت په غاړه ورلویږي او حکومت باید د ده پالنه وکړه په داسې شرایطو کې لکه اوس چې افغانستان جو وخت تیروي. واقعا فکر کوم سخته ده.
بله، ډېره مننه استاد تلاش. معیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت په اوس وخت کې څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو ته، عمل منو ته، د مونږ اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
خو وضعیت زه خو په د بس کې اوس داخل شولم، نه پوهېدم چې بس کوم طرف ته انکشاف کړی دی. تاسو هدف که چیرې اقتصادي وضعیت وي، خو اقتصادي مسایل خو هغه خو مشخص دي چې یو رو به انکشاف هیواد باید د اقتصادي وضعیت سرقم ته وي، رو به انکشاف هیوادونو د بیکاری سطح لوړوي، پغې کې عاید سرانه ده مسایل پغې کې
راځي. دا رشته هم ډېره لویه مسله ده که داسې لږ څه را لنډه کړو. د تیر کال په نسبت سږ کال وضعیت څنګه ده، اقتصادي وضعیت؟
په دې کې خوشحاله نشته چې کله یو هیواد د جنګ نه تازه وځي، هغې کې درې څلور کاله یعنی ډېر کم دي، او په غیبه نش تحریمونه هم بیا وځوي، د رسمیت مسله هم وي، طبیعي ډول دلته به اقتصادي وضعیت یعنی ډېر زیات ښه نه وي. او د تاریخي نگاهنه که وګورو، ما مخ د روید کشاف سلاح استفاده کړل، د هغه هغه هم یاده کړل، او هغه مشخص هم ده. خو که بیا هم په درې کالو کې وګورو، یعنی انکشاف شوی ده ځینې بودو کې. اول مثال، لومړی مثال هغه د بانکونو مسله ده چې په لومړی کې دوی توان نه درلود چې په هفته کې $200 د خلکو حق ورکړي، خو اوس هغه مسایل ټول اوس آزاد شوي دي. کاروبار ته که وګورې، ظاهرا دا مسایل ته ډېر اندازه کې راجز شوي دي. خو یعنی موږ په مطلوب حالت کې نه یو، په دې کې شک نشته ده. خو که چیرې مقایسوي ډول وګورو، وضعیت بهتره ده نسبت هغه لومړی کلونو.
مانوویل مال نسبت تیر کال ته د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سوی دی که خراب شوی دی؟ فقر رو نیستی زیاته شوی ده او که نه کمه شوی ده؟
سرون سب که چیر بگر قام تولار صدا خورو دیر غیر تحقیق تزارت داری دوایت عمل هم سرای و گوری و اما غیر توری شکل هم دوایت مطالعه شد. اما دو زواهر تا چیزه گورم، مزار که چیزه گورم، کابل چیزه گورم، نور ولایت که چیزه گورم، دولتی بخش خود نوزان تخبل فعالیت داری در خصوصی سکتور که من گورو، یعنی په کابل کې به داسې کوڅه نه وي چې په هغې کې تعمیرونه نه جوړېږي، په مزار کې به داسې کوڅه نه وي چې هغوی کې مدرن رستورانت نه جوړېږي، هوټلونه نه جوړېږي، همداسې سوپر مارکیټونه نه جوړېږي. نو داسې که وګورو، یعنی که چېرې اقتصادي پلو ته واچو، هغه اقتصادي هغه سیستم ته کوم شیان چې موږ په اقتصاد کې لوستي، دغه وضعیت باید منفي روان وي. خو نه پوهېږم ولې دلته دغه په ډېر عجیب ډول یعنی د خصوصي سکتور فعال شوی ده. یعنی په خصوصي بخش کې یعنی څوک که په افغانستان کې اوسي، عملا دا مسایل ګوري، یعنی داسې نه ده چې دلته غواړم ولغه وکړم.
بله،
نو دا مسایل چې ګورم، یعنی وضعیت ښه شوی ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودن. حافظ صاحب، همدغه خبره چې معیار صاحب وکړه، ځینې نور خلک هم کوي، تعجب کوي په دې چې فقر نهایت زیات دی، خلک ډېر شکایت لري له اقتصادي وضعیته، لیکن بیا هم چې ګوري په شارونو کې ودانۍ جوړېږي، بلډینګونه جوړ شي د دې څه دلیل کېدای شي دا د معنا ده چې افغانان چې بهر ول راغلي دي په وطن کې پنګونه کوي او کنه دلته یو طبقه داسې شته چې ډېری پیسې لري او غوی کولای شي چې دا کار وکړي
او داسې دي چې دا په هیواد کې سوداګري فعالیتونه او همدارنګه صنایع او خدمات د خصوصي سکتور په لاس کې دي مخکې هم داسې و همدا علت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي شتون نه لري او هر شی په ټول افغانستان کې د یود د روزګان څخه نیولې تر حمدود د بدخشان هر شی پیدا کیږي دا د خصوصي سکتور له برکته دی چې همدا لس میلیارد واردات چې ورته ویل کیږي دا لس میلیارد خو یو پنګ ته ضرورت لري چې باید تامین شي دا لس میلیارد چې واردات دي هغه خو یو دم نه راځي یو اندازه مال په ګودام کې وي یو اندازه مال په دوکانونو کې وي یو اندازه مال په لاره کې دا ترانسپورټیشن یا خدمات دا ګاډي کوم چې دي دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان دي او هغه یعنی د عمومي وضعیت د افغانستان په پرتله د حکومت په پرتله خصوصي سکتور د افغانستان ډیر پرمختګ کړی دي اوس مثلا مونږ د ذخایر د نفتی مواد چې لرو د پخوانی د شوروي تر اغیز لاندې حکومت کې
بله متاسفانه دی شاغل حافظی تلفن قطع شو دوباره به تماس ورسره ونیسو خو درنو اوریدونکو لپاره وایو چې تاسو له آزادی رادیو د آزادی په چپو کې پروګرام اوري په دې پروګرام کې په افغانستان کې په اقتصادي وضعیت د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصصان آزرخ شافیزی داود مایر او تاج محمد تلاش حافظی صاحب بیا له استودیو سره وصل ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې ادامه ورکړي
ما ځوکل چې دا خصوصي سکتور د افغانستان د عمومي وضعیت په پرتله او همدارنګه د حکومت د توان په پرتله غښتلی دي دوی په دې پرمختللي هیوادونو کې خپل کمیونیټي لري مثلا په دوبی کې ډېر غښتلی کمیونیټي د افغانانو دی چې هلته پانګونه د دوی تر لس پنځه لس میلیارد څخه هم زیات دي په ترکیه کې هم دا سي افغانان هلته کارخانې لري جرمنانو سره شریک حتی بیلچ راون کې شرکتونه لري او همدارنګه په منځنۍ ایشیا کې او په پخوانی شوروي جمهوریتونو کې هم دوی ډېر تجربه لري او ډېر پانګه لري هلته دوی چې امنیت وي راځي خپل هیواد کې پانګونه کوي ودانۍ کوي او همدارنګه هر څوک چې خپل کور ودانۍ دا د هیواد یو برخه ده چې ودانۍ یا یو څوک چې مثلا خپل د اقتصادي مارکیټ جوړي هغه هم د افغانستان د یو برخه ودانول دي هغه شی چې دولت پورې لري مثلا سړک دي شونځي دي او عامه خدمات دي چې هغه هیڅ وخت سره پرتله کیدل نه د مثال په توګه د جمهوریت په وخت کې هم ډیر ښه بلډینګونه جوړېدل خو هغه د سړک او ویاله چې باید جوړ شوی وای د شوروي لخوا او د نورو دولتي مؤسساتو لخوا دا نه جوړېدل ځکه چې دوی سره حکومت ساختار د افغانستان ډېر وروسته پاتې ساختار دی د پاسخه او خصوصي سکتور د افغانستان چې ډېر دینامیک دی دوی په امریکای کې رقابت کوي په منحتان د امریکای کې هلته ده سوداګر د افغان هلته ډېر سخت رقابت کوي او کولی شي ډېر کامیاب هم دي او په نور هېوادونو کې همدغسې په اروپا کې هم اوس پرون موږ یو غونډه درلودل په هغه کې په همبورګ کې اتاق تجارت د هغوی سره د افغانستان څخه هم د ښاغلي مومن معاون د اول اتاق تجارت راغلی و سره زموږ همکار هلته رسه چې د لاند وای د دوی په هغه کې زموږ توجه شوم چې افغانان ډېر امکانات لري یوازې په همبورګ کې مثلا تر پنځه سوه جوازنامې څخه زیات دوی لري په یو ښار کې نو دوی پیسې لري هر یو که زر زر ډالر ورکړي دوی پنځه زر پنځه لکه ډالر کېږي که لس لس زر ورکړي پنځه میلیون ډالر کېږي دوی کولی شي چې کار وکړي اما دا دوه بیل خبرې دي یو د عمومي پرمختګ دي چې هغه فقر کمول دي د خلکو لپاره مساوي برابرول دي او هغه انفراستراکچر یې ارزې ساختونه جوړول دي په هغه کې هغه دولتي
متاسفانه چې بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو. مایار صاحب ته بورسو. مایار صاحب قسم نوبت دی تلاش صاحب دی بیا به مایار صاحب ته درشو. تلاش صاحب فقر زیاد او متاسفانه تلاش صاحب ټلیفونم قطع ده. خیر مایار صاحب نوبت درغه دی څه وشي چې خلکو ته کار پیدا شي په څه ډول په ځینو سیمو کې په ځینو هیوادونو کې تجربه ښودلې ده چې په کمه پانګه هم کېدای شي خلکو ته کار پیدا شي او په دې برخه کې یوازې له حکومتونو هم توقع نه ده او لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل په افغانستان کې خو همیشه هم د خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبولی دی خصوصا له وخت وروسته چې د آزاد بازار رواج شوی دی او د دوی لاس خلاص شوی دی. یعنی څوک یې مخه نه نیسي چې ته فابریکا جوړوې ته نه پوهېږم په کومه برخه کې پانګونه کوي. نو څنګه کېدای شي چې په کمه پانګه باندې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو؟
سوال د مانه مطرح دی.
بله مایاسه. بله سه
ګر سوال سه محترم دغه بحثونه چې موږ کوو د دې نه باید یو نتیجه واخلو او خلک هم شته خبره واوري. یعنی د اسنه د تانه مو خپل برنامه ډک کړو د دې پر ځای مې چې اول خو زه باید وخت ولرم دې ته او د موضوع مشخصه یې موږ په بیکاری باندې خبره وکړو که په اقتصاد باندې دواړه سره ډېر زیات
اصلي موضوع چې ده موضوع چې ده کار ده د خلکو. اولم په اقتصاد د دې لپاره خبرې وکړي چې اقتصاد وضعیت څنګه دی او بیکار او بیکاری له اقتصاد سره تړلې ده. څنګه د اقتصاد د دې لپاره غواړو چې خلکو ته روزګار پیدا کړو؟ روزګار څنګه ورته پیدا کولای شو؟ په کومو برخو کې پانګونه وشي چې دا هم اقتصاد ده څو خلکو ته کار پیدا شي؟
بالکل سروس محترم خی هل د مات اجازه را کوي ان شاء الله چې به داسې یو بس مطرح کوم چې هغه به هم تاسو ته مفید وي هم موږ ته مفید وي او هم اوریدونکو ته مفید وي. خو زه د دې لپاره د بحث چې ما مکمل کیږي د لپاره زه غوا غواړم او زه اساس د مسلې او هغه مشکل او د ستونزه او د ستونزه حل اساس مسله درته وایم. سروس محترم یو غټ مشکل چې موږ هیواد کې دغه چې پراګنده تحلیلونه سطحی تحلیلونه ثانوی تحلیلونه مطرح کیږي او په اصلی مسله باندې بحث نکیږي. ولی دا مسائل مطرح کیږي ولی اصلی مسله باندې بحث نکیږي د غیر دلیل داده چې ممکن ځین خلک نه پویږي چې چی شي باندې بحث وکړي خو ځین خلک پویږي.
ګوره مایر صاحب راځي د دې لپاره چې تاسو ول چلې دې فرصت نه سم استفاده وکړي په اصلي خبرو باندې اصلی موضوع خبرې وکړي. هغه خلک چې ارڅه کوي هغه پریشلي تاسو ورته داسې لارې وښویست شر کړي چې یو څوک متوجي شي او ګټه ترې واخلي. نو اصلی موضوع
باندې خبرې وکړي. او ان شاء الله چې په دې مسله کې به خیر وي. یعنی ولې دوی اصلي موضوع باندې بحث نه کوي؟ هدف دا چې یا دوی کتنی کیږي یا داریږي او تعداد کسان کوي خو په اصلي مسله بحث نه کوي. اوس مسله دا ده چې عامل د مشکل د ستونزې یا د فقر اقتصادي فقط چی ده؟ د اقتصاد تعریف مشخص ده په غیبان نزو چې بیا بس دید اغه نشی تخصصی نشی. عامل د مشکلات چی شده؟ په عامل د فقر چی شده؟ مثلا یو مثال په ډول تاسو یو د بیکاری یادول چې د فقر سره د مستقیم ربط لري. آیا د فقر مشکل هم د امنیتی مسائل دی؟ آیا د فقر مشکل قومي مسائل دی؟ آیا د فقر مشکل بی سوادی یا سواد یا د خزو په صحنه کې نه پاتې کېدل د خزو حقوق دی؟ همدغه مثال باندې موږ تحلیلګران ټول ورځ لګیا دي خبرې کوي. دا واقعتونه هم دي، دا ټول قومي مسایل واقعتونه دي، مثلا د ښځو مشکلات او دا واقعتونه دي، خو دا ثانوي مسایل دا اصلي نه دي. اصلي مسله څه شی ده؟ په دې کې اصلي مسله د هواد استقلال دی. یعنی په کوم حد کې چې ته استقلال ولرې سروال سره محترم اتحاد بیکاری سطح هم ورده منځ دي. په کوم اندازه چې ته استقلال ولرې د تا اقتصاد جوړیږي طرفه طرفیږي. خا اوس مسئله دغه ده چې دغه خپل اقتصاد چی شایده؟ دغه بیکاری ولې یو وخت راځي؟ آیا د تبعید ول راځي او یا آیا د جوړه شوی ده؟ اوس که موږ اقتصاد د اقتصادي مسائل هغه کوم منابع چی دی هغه کوم عوامل چې کوم او یو مملکت تقریبا د اقتصاد رشد کوي هغه 15 داری 15 شایانه کوم دی. واز مکه آیا موږ مکه نه لرو؟ او 100 کیلومتر مربع از مکه افغانستان لري. دینه تلور سره استفاده کو د شپږ نیم سره نه موږ استفاده نه کوله په دومره ډیر ځمکه کې خلک کور نه لري دا مسله چی شاید یا دوه عامل دی هغه چې د مملکت د رشد هغه سرمایه ده آیا په افغانستان کې سرمایه نشته یا په نور فقیر هیوادو کې سرمایه نشته د نسبت پیسهدار هیوادونو ته په فقیر هیوادونو کې په ځینو کې سرمایه زیاته ده خو مشکل چی شی ده مشکل هغه ده چې سرمایه د څلور فیصد خلکو سره ده پنځه نیم فیصد خلک نور څلور فیصد سرمایه لري یعنی دلته تمرکز د سرمایه منځته راغلی ده دوه عامل هغه ده د طبیعي عوامل دي جمعیت ده یا نفوس ده آیا موږ نفوس نه لرو موږ څلور میلیونه نفوس لرو یا ټوله ځوان نفوس لرو او هغه کسان داسې کسان لرو چې هغه نیرو ده کار نیرو ده او همدارنګه رهبري او همدارنګه ټکنالوژي ده پنځه عوامل آیا دا پنځه عوامل موږ نه لرو یا د نور فقیر هیوادونه نه لري د پیشرفته هیوادونه یا د قوي اقتصاد والا هیوادونه نه د فقیر هیوادونه د پنځه عوامل زیات لري نو ولې چې موږ دا لرو بیا ولې فقیر یو اوس دلته پوښتنه مطرح کیږي چې آیا اقتصاد کومه شعبده ده چې د ځینو خاصو کسانو لاس کې ده کومه جادو ده چې د ځینو سره ده که نه دا همداسې کومبله موضوع ده آیا دغه فقر خپله طبیعي ده په دې هیوادونو کې نه دا فقر طبیعي نه ده فقر سارمال سه محترم نه پیگم چه ده خبر به تاس ده برنامه به میل مطابق وی کنه فقر پر طول ودونه که چه فقیر دی اغا سیاسی و استخباراتی ده زی دلائل هم دفته وایم پا پینزه دلیل یا پا سلور دلیل ده هوادونه نگاردی نره قوی هوادونه چند ده پینزه هوادونه چه ده سازمان ملل ده شرم دایمی آزودی او آلمان ورپسی همدغه هوادونه یا پا ده پا سلور پینزه و تخنیکو بانده هوادونه فقیر ساتلی دی یو ودا د چې مستقیم تهاجم پکې مو په درې قرنو کې درې وزل مو باندې تهاجم شوی ده حمله روانه شوی ده یعنی دای مستقیم په دوام ډول دا چې رهبری اجیر کوي یعنی کوم هواد چې فقیر ده هغه استقلال نه لري رهبری هغه شوی ده اجیر شوی ده رهبری ته اختار ورکړي چې کچېره دغه ما پروګرام دی چې بیکاری د منځ وړي کده د مختبت نه کولو یعنی د عملی کولو تا رهبری کې د چنج راواله تغییر په اومده بل نفر اول یعنی تحریم په هغه وځي اجیر کوي درېم طریقې تحریمونه دي چې موږ ډېر هوادونه ګوري چې هغه تحریم شوی د لورم طریقې دا چې دغه سه هغه اولی اقتصادي نظامونه په نړۍ کې اولی چې تور سر عجز نشي نو اوس مسله دغه ده چې بیرون رفت موضوع د فقر د فقر نه د وتلو د طریقې شاید هغه استقلال دی بلد. یعنی په دې باندې وایي
تمرکز نو اوس افغانستان استقلال لري کنه لري
مسله دغه ده چې د نه باید یو قدم شاته لاړ شو د استقلال لپاره موږ بیداری ته ضرورت لري وحتیاته بوختن داس باید وشي چې موږ وحتیال رو کنه څلور کله نفس نفوس کې څومره مونږ وحتیا لرو یا بیداری لرو اوس باید بیداری تعریف شي چې بیداری څه ده بیداری د خلق آمادگی او آگاهی ده سارول سم ترمه دوه طریق ناراضي دا مثال ګره ډیر مهم دي شاید ډیر خلک دا خبرې ونه کی حتی ځین کسان ته شاید مشکلات هم جوړ شي بیداری دوه طریق ناراضي یعنی هر هواد وګړی چې بیداری ته ورسیږي غت من استقلال ته رسیږي چې استقلال ته ورسیږي بدون د شک اغه ډیر اسانه فرمول چې هغه اقتصادي رفاه رسیږي نور شه هر ټول کارشناسان په هر سیستم کې چې لګیا دي سروان سم تر هغه پراګنده بسنه ممکن واقعتون وایي خو اصلي مثلا نه ده اصلي مثلا کڅوړ ما خبر نه کولای شي نقدي کی زنه خوشاله کیږم بيداری باید استقلال کیږي
نور خبرې بل خواته پرېښدو چې دا چې نور هیوادونه غواړي که نه غواړي دا بل نه پېژمه څمره سي وي لیکن بيداری که خو شک نسته تر څو چې کوم ملت بيدار شوی نه دی وښ شوی نه دی پرمختګ پیڅ پرخه کې نه دا کړي دا چې څوک په تحریم لګوي یا نه لګوي خپل د دې نه بيداری په علت ده خو خیر ور بشو شاغله تلاش ده تلاش سه شاغله مایر فکر کوي چې مثلا د شوزو مسله ثانوي مسله ده ځین نور مسله هم ثانوي و بلل دوی استقلال ډیر مهم و بلل او بيداری مهم و بلل لیکن د ملګرو ملتو پراختیایی اداره وایی پراختیایی پروگرام وایی چه ده شزو خلاف ده طالبان و ده حکومت محدودیتون سبب کیجه چه افغانستان تر 2018 کال پوری نجده 1 میلیارد دلار تاوان وکی ده تاسی چوم رو ورسر موافقی است
تروان صاحب ده شزو اقتصادی خوزشت با افغانستان که
تر یو حد محسوس ده، اما په دومره غټه پیمانه او کچه نه ده چې موږ ورته په تشویش کې سو. په دا خاطر چې د ښځو فزیکي جوړښت او د ښځو ونډه په تصدی او ملي اقتصاد کې تر 50% نهایتا تر 2% لوړه نه ده. ولې؟
اما آیا تاسو په نړۍ کې داسې هیواد لیدلی دی چې هلته ښځې او نارینه دواړه کار نه کوي، دواړه په ټولنه کې فعال حضور نه لري، هغه پرمختګ کړی وي؟
سروان صاحب، شرایط فرق کوي. دا منم چې په اکثریت اروپایي او غیر اروپایي هیوادونو کې د دواړو فعالیتونو په اساس اقتصاد ډیر چټکه وده کړې ده، اما د افغانستان په شرایطو کې او د افغانستان سره د نړیوالو تعامل متاسفانه نورمال حالت نه لري لکه نورو هیوادونو کې چې دا اقتصادي او سیاسي تعاملات کیږي. نو په دې اساس باندې موږ هغه بیلګې چې په اروپایي او غیر اروپایي مملکتونو کې دي، دا نقصه په افغانستان باندې نشو تپلای، او زه فکر کوم چې بیا نتیجه هم نه ورکوي. ولی تعاملات څو رنګه دي، یو رنګه تدریجی او مسلکی نه دي، څو رنګه غیر مسلکی او غیر تدریجی دي، لکه تصمیم هم نسو پینی ولای قاطع. نو ودی او گردونی په شرایطو، فرهنګ او عناناتو، عقیدو په دو ټولو پورې تړلی ده چې کم ارزیابي سوای. مثال په توګه د شلو کالونو د امریکا د راتګ سره او د ښځو د فعال ونډې سره افغانستان په اقتصادي حوزه کې تاسو په نظر څومره پرمختګ کړی؟ زه فکر کوم چې کم پرمختګ یې کړی. ولی؟ نقش یا سمبولیک یا غیر سمبولیک، ولی ډیر ضعیف او ډیر دی ضعیف او پالیسیو د ظرفیت توان نرم.
خبرم داده چې ضعیف او باید قوی کړم، باید قوی کړم، یعنی لا هم په ځای دی چې وده ورکو، لا مو مخ ونیول. خو خیر، ور بشو حافظی صاحب ته. حافظی صاحب، په دې برخه کې تاسو دی ملګرو ملتو دی پرخی پروگرام دی راپور سره څومره موافقی هست چې د ښځو خلاف محدودیتونه د دې سبب کیږي چې افغانستان تر 2018 کال پورې نږدې $1 میلیارډ او بایلي؟
خو دا احصایې ډېر دقیق نه دي، په دې چې چا نه دي حساب کړي چې څونه ښځې په کار کې بوخت دي، څونه یې د کار څخه محروم دي، او د هغوی کار څه ډول وو او د هغه حاصل سو. اما په ټوله کې د ښځو رول د اقتصادي پرمختګ کې ډیر اړین ده. دا نه یوازې مستقیما اغیزې په اقتصاد باندې، په عین زمان کې مثلا اوس یو دلیل د بشپل مناسبات د نشتون د دنیا افغانستان سره همدغه د ښځو حقوق دی. په نړیواله کچه د ښځې خود په ډېر هیوادونو کې جمهور رئیسان دي، په ډېر هیوادونو کې صدر اعظمان دي. نو په دې خاطر باندې هغوی خو په خپل څه کې نفوس لري، او د افغانستان د انزوا یو سبب یې همدغه د ښځو سره دا اوسنی چلند دی. په دې خاطر دا هم بیا په اقتصاد باندې اغیزه کوي، ځکه چې کرل چې د افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي ډېر مشکلات زیږي، او په عین زمان کې دا په بشپړه توګه د افغانستان د حقوقو څخه حکومت نشي نمایندګي کولای په دنیا کې، او خپل حق نشي غوښتلی کله چې په ملل متحد کې نماینده ونه لري، کله چې په بین المللي معتبر مؤسسات لکه نړیوال بانک، لکه بانک شفافیت آسیایی، لکه IMF هلته استازی ونه لري. نو دا هم بیا اقتصادي اغیزه لري پر عمومي اقتصادي هیواد. نو په دې خاطر باندې او ډیر بیا ښځې شته چې بغرنج کارونه ترسره کوي. د مثال په توګه دوی د اقتصاد ډاکټران دي، ماستران دي، بانکداران دي، هغوی باید خپل کار وکړي، ځکه چې د هغوی ځایناستي بیا نسته دي. داسې کارونه شته چې په هغه کې ښځینه ډېر مهارت لري تر نارینه وو. په دې خاطر هم عادلانه ده دي چې د نیمایي د نفوس د هیواد باید د کار څخه محروم نشي او د تحصیل څخه. دا خو یو اخلاقي ضرورت هم دی او په این زمان کې اقتصادي او سیاسي ضرورت دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس په هم ورشو درنو اوریدونکو ته، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب، د ټلیفون پر کرښه در سره وصل شوې غولي احساسم په حال کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ احساس صاحب، اول که احساس صاحب تاسو په خپل راتو وایس، ستاسو په شاوخوا کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟
مننه، دا خو تر ټولو جوته خبره ده. هغه بخښته به مراسم دوه درې کرښه ته به اشاره وکم. جناب سروان صاحب، چې څنګه موږ کولای شو که هم دا معلومات چې ما تعقیب کړه، یعنی سوسی پروګرام پر دې باندې راګرځېدی چې څنګه اقتصاد ته وده ورکولی شي، څنګه دا مشکلات را پکولی
شي. بله بله بله، مهرباني مهرباني.
لومړی سروان صاحب، که موږ ووایو مثال هغه زراعتي سکتور ته پراختیا ورکول، یعنی دا تر ټولو مشرانو ته کشرانو ته نړیوالو ته دا ثابت ده چې افغانستان یو منظم او پیاوړی جغرافیوي موقعیت لري. یعنی مطلب په دې کې کولای شي ډول ډول زراعت پرمختګ وسی، که چیرې مطلب د زراعتي برخه ته یا زراعتي سکتور ته پرمختګ ورکولای شي، کولای شي زموږ تقریبا شل یا پنځه ویشت لا تر دېرش فیصده پورې زراعتي یا اقتصادي مشکلات راپسې. دویم، صنعت پرمختګ ورکول، هغه ته توجه کول. یعنی که موږ وګورو په نړۍ کې زموږ ډېر شان دي چې مطلب نړۍ ته صادرېږي، خو هغه ته توجه نه ده شوی، یا د دولت له لحاظه یا د تجارانو له لحاظه، که مطلب دغه بخښ ته توجه وسي. یعنی اوس مثال شو، مثال موږ ورکولای شو چې هغه د غالۍ اوبدنه ده، وچه میوه ده، د دې تر څنګ نور شان دي. دوم بخښ، بل زراعتي پروژې دي. جناب محترم سروان صاحب، که پر دې باندې کار وسي، کولای شو زموږ د اقتصاد بخښ یا د اقتصادي وړخ د دې سره هم پیاوړی شي. داغه تر څنګ موږ ویلای شو چې کچیر د سیلانیانو راجلبولو ته موږ کار وکړو، دا غوی لیوالتیا پیدا کړو، هغه ته منظم او امن چاپیریال چمتو کړو، کولای شي زموږ په اقتصاد کې یو پیاوړی نقش ادا کړي. افغانستان یو پرمختللی هیواد نه دی، خو تاریخي او منظم ځایونه لري تر ډېر حده پورې د سیلانیانو توجه ځان ته اړولې. داغه تر څنګ موږ ویلای شو چې مثال د فساد مخنیوي هم دی، دا هم یو د اقتصاد د خرابتیا لامل هم ګرځي، د پرمختګ لامل یې په دې خاطر ګرځي که چیرې په یوه ټولنه، په یو هیواد کې، په یو اداره کې فساد له منځه څخه ولاړ شي، هغه کولای شي چې هغه ټولنه پرمختګ وکړي. او که چیرې فساد موجود وي، هر ډول پیاوړی اقتصاد هم ولري، نو نشي کولای چې دوی پرمختګ وکړي. او د بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره تر ډېر حده پورې دغه یادونه چې ما وکړه، شاید نور به هم، خو زما په ذهن کې تر ډېر حده پورې دغه ګرځېدل. نو که چېرې دا شانو ته توجه وسي، او پر وخت باندې تجاران د خپلو هیوادوالو غوښتنې ومني، چې د زراعت په برخه کې هغه اړین تدابیر دوی ته چمتو کړي، مطلب د نوې ټکنالوژي راوړل افغانستان ته، خپل هیواد، خپلې ټولنې، خپلې سیمې ته، تر ډېر حده پورې چې افغانستان یو زراعتي هیواد وي، نو کولای شو زموږ ډېر مشکلات په دې سره حل شي. جناب سروان صاحب،
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوره مدان احساس صاحب، یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، اول ځان راو پیژنئ، د کوم ځای خبري کوي؟
محمد داوود يم، د هلمند نوزاد.
شاد داوود صاحب، تاسو وایست چې تاسو د شاوخوا خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ که بیا زموږ د مېلمنو سره پوښتنه لري څخه، نو پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ما کینو وضعیت سره خراب دی، اقتصاد سره کمزور دی، خلک ډیر سره لوېدلې دي، وچکلۍ سره ځپلې دي. یقینا چې دغه زموږ تجارانو، دغه ماړه ماړه خلک چې دغه شي، یو دغه غریبانو یو لسنیوي وکړي، نو ډېر به شي.
بله صاحب، د کار کومه زمینه نشته؟ او که فکر کوي چې خلک نه غواړي چې کار وکړي؟
کار زمینه نشته په افغانستان کې، د کار زمینه نه ده برابره، نو ډېر ستونزې سره خلک مخ دي. تجاران دا مرسته چې وکړي، دا تجاران غټه تجاران مرکز سره په افغانستان کې هم شته، چې دوی داسې په افریقي وي، او دغه سره په حاله کې افغانان به همدلې خپل په هېواد کې پر کار ودرېږي، او نور به دا وطن هم یو پرمختګ وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، خبرې وکړئ. اول لطفاً ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له استودیو سره
وایئ. السلام علیکم.
مهرباني مهرباني.
زما ځخ تاسو اوري؟
بله ستاسو ځخ اورو. مهرباني کوئ
محمد
شا صاحب، خبري وکئ. نه لکه چې
بله زما ځخ اوري.
ستاسو ځخ اورو، خبري وکئ.
او د هلمند څخه مې در سره اړیکه نیولې. خان محمد اسلامي یم.
شه مهرباني. اسلامي
بالکل موضوع مې در سره
لطفا خبرو ته دوام
ورکړئ. او موضوع مې در سره واورېدل. په افغانستان کې واقعا هم دا د مهاجرت کومه څپه چې پیلن روانه ده، یا هم خلک اوس په کډوالۍ کې دي. تاسو اوس ګورئ دلته په افغانستان کې هم ډېر جنګونه تېر شول، خلک کډوال شول، خو په دغه اندازه نه کډوال کېدله، یا مثلا نورو سیمو ته نه تلل لکه دا اوس چې پیلنځه ښتاده. د هلمند خپل د هلمند نال در کوم، د هلمند د نوزاد، موساکله او د واشیر څخه تقریبا په سلو کې 80% خلک اوس د خپلو مینو څخه مهاجر شوي دي د وچکالۍ له امله. یعنی په افغانستان کې که خلک ډېر مهاجر کېږي، یا د خپلو مینو پرېښودل کېدو ته اړ کېږي، لوی لامل یې وچکالۍ او د اوبو نشتون دی. نو که چیرې حکومتونه یا مثلا حاکم نظام دغه د اوبو یا مثلا د بندونو جوړولو ته ادامه ورکړي، نو دغه د کډوالۍ څپه چې روانه ده، دا به تر یو اندازې پورې ودرېږي. او په بل شی زما په نظر خو دغه د کډوالۍ یا د خلکو د بې ځای کېدو مخنیوی نه کېږي، ځکه په افغانستان کې کاروبار نشته، کارونه کم دي، او هغه کومه وچکلي چې روانه ده، هغه کوم روزګار خپل کمی لږ لږ مځکه چې درلودې، هغه مو ځینې پاتېږي. نو زما د میلمنو څخه هم دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې مثلا حکومت په لږ مصرف سره دغه خپل اوبر امار کې، او خلکو ته مثلا دغه د کډوالۍ هغه کار خو یې دوري اوس دغه د کډوالۍ چې کوم کډوال کېږي د خپلو مینو، یعنی د چشنګ اوبه اوس خلک نه لري، که چېرې څوک د چشنګ اوبه ولري له خپل مینو نه پرېږدي. یعنی دا چې سیمې ستا په هلمند کې چې د چشنګ اوبه نه پکښې پیدا کېږي، خلک ځینې بارېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون مو کو اوس به ورشو درنو میلمنو ته. تخنیکی همکار وایي یو کس وایي نورم بلم شته چې ډېر منتظر پاتې شوی دی. خیر، د دوی لنډې خبرې به مو اورو. مهرباني کوئ
موضوع مو دا ده چې تاسو د مهاجرینو تر برابر باندې ویلي وو چې د مهاجرینو اقتصاد باید مشانو په کوم امکاناتو راپورته شي. زما خپل نظر دا دی چې اوس امارت اسلامي دلې په کوم مهاجرین چې روان دي افغانستان ته، دې ته ډېره زمینه مساعده کړې ده. نو ډېر داسې په کومو امکاناتو زمینه ورته برابره کړې ده.
ښه صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو ور به شو درنو میلمنو ته. معیار صاحب، لومړني اوریدونکو احساس صاحب ویل چې ځینې شیان یاد کړل چې دا دغو برخو ته که توجه وشي نو اقتصاد به ښه شي. دوی د زراعت او صنعت یادونه هم وکړه. څه فکر کوئ چې څه ډول صنعت افغانستان ته پکار ده؟ ځینې وایي داسې صنعت ته که تشویق شي چې هغه زموږ له زراعت سره ارتباط لري، نو دواړه خواوې به وده وکړي. ستاسو تبصره څه ده؟
محترم، ځینې مسایل دغه اصطلاحات چې د ورنوی طرف دغه استفاده ځنه کېږي، دا اول هر تصحیح شي. یو د پناهنده موضوع ده، یو د مهاجرت. په دې منځ کې دا مترادف نه دي که ډېر فرق ده. د مهاجرت مسله د فقهي او دینی موضوع ده چې کله یو هېواد باندې تهاجم وشي بیا ځینې کسان
اصلي بحث ته راسي. مایر صاحب، اصلي پوښتنې ته ځواب وایي، په دې پسې ډېر مه ګرځئ. خیر دی، فرق نه کوي. مننه.
صحیح صحیح ده، مننه. نو د یعنی د کوم مسایل چې د ورونه یادوي، دا واقعیتونه دي، دا ضرورتونه دي. بهتره ده چې دې برخې کار وشي. د مثال په ډول صنعت بخشې خو یوازې حکومت نه، د خصوصي سکتور هم کار وکړي. دلته یو ظرافت هم ضرورت ده چې د هغې ماشینري نه کار واخیستل شي چې هغه کاربر وي. د مثال په ډول که چیرې په اقتصاد کې دا اصطلاحات استفاده کیږي چې کاربر او سرمایه بر، سرمایه بر داسې یو حالت ته وایي چې هغه ټکنالوژي ته قیمت واخلي خو یو ماشین د سلو نفرو کار کوي، او برعکس د کاربر بیا داسې یو حالت ته ویل کیږي چې هغه ډېر نیرو بشري ضرورت لري چې هلته مصروفي. حتی په قوی هوادونو کې یا ځین هوادونو کې چې اوغوی د ډېر پرشر بیکاری سره مواجه نشي تحریم لګي یا په دې باندې ډېر قوي مالیه وضع کوي په مشنری باندې چې هغه سرمایه بروي. د دې ورور دغه تحلیل په دې حد کې صحیح ده. ساروان صاحب محترم زه یو مسلې ته دلته غواړم چې دې مسلې باندې رابط لري. په دې باندې اشاره وکړم چې کچیر د کابل او د هلمند دغه کوم ټول ورونه د بتلا تبدیل شي اقتصادي مشکل او اصلي مشکل د افغانستان په دې باندې حل کیږي نه. عامل د مشکلات ستونزو یا عامل د فساد په یو هیواد کې عامل د بې نظمي د یو هیواد دا چې دا فقر نه ده، دا یو کمونیستي او مارکسیستي نظر ده. یعنی د اقتصاد خپله جایګاه لري، خو په دې کې موږ وخت نه لرو چې زوال ورشم اقتصاد تعریف کم شي. اقتصاد کوم تعریفونه لري؟ خو دغه تاکید یوازې په اقتصاد باندې دا یو مارکسیستي نظر ده چې هغوی وایي چې اقتصاد د مشکل حل کوي، د اجتماع مشکل حل کیږي، فساد په اجتماع کې د منځه ځي. زه یو مثال درکوم په همدې مسله کې سارون سره محترم چې آیا په د افغانستان کې چې ملي ډالر
ولې تاسو په دې موضوع خبرې کوئ؟ دا موضوع خو چا نه ده یاده کړې چې فساد ختم سونو نور ټول شان حل دي.
نه نه، موږ غواړو په د فقر د حل خبره یاده کړو. زایمه چې په کچیر د غورونه ټول په تلا تدید شي، د فقر مسله یا د فساد مسله د منځه نه ځي. یا ځنه ورونه مثلا د سواد او د مسله دی. یعنی موضوع د چای په دوه افغانستان کې کوم فساد وشو او عامل د فقر شو، دا فقیر خلک وو که پیسه دار خلک وو؟ خدا او غریب خلک نه وو د پیسې دلوده. آیا دا بی سواد وو که با سواد وو؟ د کوم کسانو چغلا وکړه؟
ډیر مننه، سلامت اوسه. مش وس خوړو چې دا وس خلکو ته یو څور زده کو چې وس څو کې لکه دغه اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون وکړي چې وای خلک درګرده کوچ کوي، کډې بار کړی دي، اچیا فیصد به ځای شي ودی لڅل د خاطر چې په سیمه کې زراعت نکیږي، وبن لري، وچکالی ده، فقر ده. بلې خو میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوي دي، هغوی هم ټوله بیکاره دي. مخ یادونه وشوه چې اکثره تش لاس خپل وطن ته راغلي دي، او دا په دې سربیره ده چې له مخکې هغه په وطن کې چې کوم خلک اوسېدل اکثریت غریب دي او فقیر دي. موږ غواړو چې په دې خپرونه کې یوه لاره ور وښیو چې دا خلک څوک یا پانګوال څوک، یا څوک چې فابریکې جوړي، څه ډول فابریکې جوړي کې چې ډیرو خلکو ته ګټه ورورسی شي، یا زموږ ډیر خلک دي چې سرمایدار دي چې مخکې حافظي سایبرته اشاره وکړه، کاروبارونه لري په بیلابیلو هیوادونو کې، کاروبارونه لري، یو برخه دي پیسو کړه انتقال کې وطن ته، یو فابریکه پی جوړ کې، یو کاروبار پی جوړ کې، نو څو نور خلکو ته به هم خیر رسیدلې، نوم به هم شوي. په دې شکل کې کوم نظر لري؟ تلاش شي تاسو څه نظر لري؟ دا ممکنه ده کنه؟
څاروان صاحب، څه فکر کوم چې دا مهاجرینو سیل را روان ده، د حکومت په داخل کې ځینې مدیریتونو ته ضرورت ده. مثلا دا نیرو کځوانوي او فزیکل ظرفیت ولري، د هیغو معدنونو شاوخوا دي د شهرک ځمکې ورته وویشل شي چې هغه معدن ته ورنږدې وي، د کارګر په صفت استفاده ورنه وسی دي، فزیکی قوی نه او معدن استخراج شي، د ته هم مزد ورکول کیږي او هم معیشت ژوند برابر شي. دا یو پالیسی. دویمه پالیسی، د هیغو سندونو حوزو شاوخوا دی دا مهاجرین ځای په ځای سي چې هلته کرونده او زراعت زر انکشاف کولی سي، لکه د قشتېپې کانال شاوخوا سیمو او ځمکو په جای باندې، چې موږ اقتصادي زراعتي خوځښت ته ورنږدې کیږو او د دوی نه ښه استفاده کولی سو. دا دومه برخه. دریمه برخه، هیغو لمریزو سیمو ته دا تنظیم سي چې د غنه انرژي قابل تجدید موش په ژوندۍ انرژي بدلولی سو، او د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم نکونه لاسلیک سي تر څو چې هلته صنعت ته وده ورکړل سي او د دغو کسانو نه په هیغو ځایو کې ښه استفاده وکړو. څلورم، هیغو فابریکات چې اوس په افغانستان کې، که په هرات کې دي، که په مزار کې دي، که په کندهار کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په کابل کې دي او که په خوست کې دي، دغو فابریکاتو شارګوټو ته دي نږدې ځای په ځای سي، البته موقتی، چې دوی یو خوا مسلکی سي، له بلې خوا د ژوند معیشت او د بیکاری د فقر له عمل نه تدریجي دوی راووزي. دا د حکومت داخلي پالیسیانې دي چې که تطبیق سي زه فکر کوم چې دا د مهاجرینو اکثریت ستونزې به له دا رقم اقتصادي میتودونو نه برخمن سي، دوی به په امن کې سي. ورسره هغه پانګوالو باندې د غږ وسي او هغو خصوصي سکتورونو ته د مراجعه وسي چې د افغانستان د جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیتونو څخه ښه برخمن وي او دوی ته د کار او د ظرفیت د زمینې برابرولو دپاره کولی شي دلته سرمایه ګذاري وکړه. یو خوا دوران ته ځي سرمایه، بلې خوانه پیسہ پیدا کیږي، بلې خوانه دوی ته کار پیدا کیږي او بلې خوانه تولید رامنځته کیږي. دا به د دې باعث چې داخل د بازارونو به هم خالص تولید وي او هم به د بازارونو د اړتیاو نه وروسته موږ صادراتو ته لاړ شو. په صادراتو کې کسر د بیلانس د تجارت د ترمیمی دا حالت ته راننوځي. ورسره اوس متاسفانه په داسې یو اقتصادي جبر زمان کې موږ تاروان صاحب غولرو موقعیت لرو یا حالات را باندې راغلي دي چې سیاسي ډیپلوماټیکو اړیکو نه باید د پاکستان او ایران سره باید باس وسی چې تاسو لښ تعامل وکړي تر څو چې موږ اقتصادي نسبي خوځښت آماده سو، حد اقل انکشافي پروژې پیل سي، حد اقل انکشافي ډونر پیدا سي، حد اقل موږ باید وکولای سو چې ملي اقتصاد تر لاسو فیصد په خپل پښو ودرو، بیا مهاجرین په متدریجي توګه مشتراول شي، هم د کار ظرفیت ورته برابروي سو، هم مزد ورته ورکولای سو او هم د کورنۍ معیشت د ژوند برابرولای سو. په لومړي کې کدا ډیپلوماټیکي اړیکې چټک مخ ته ولاړ شي، د ګاونډي هیوادونو سره ډیر بشي، خو څه فکر کوم چې په دې سره ډیر غټ سیاسي اهداف تړلي دي او هغه اهداف ګاونډي هیوادونه ډیر سخت د فشار لاندې راوستي دي چې دا نقطه افغانانو ته ډیر زیاته
سلامت
توجه ورده. او
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. افیزی صاحب تاسو هم لاندې تفسیر لری مهرباني، صرف دوه دقیقې لرو.
د سیدي چې یو خو تیوریک مسائل دي او یو سلسله مسائل دي چې دا یو دیټرمینیزم یا مثلا ولونټریزم چې دا ارادي لمخې مسائل جوړ شي، دا غسې نه دي. مثلا یو فرمان ورکړل شي چې ټول باید شتمن شي، دا نکش کېدلی. دا ډېر ظریف او پیچلی اقتصادي مناسبات او ټولنیز مناسبات، سیاسي مناسبات، امنیتي مناسبات ټول سره یو ځای دا یو بستر برابرۍ تر څو اقتصادي وده وشي. او په عین زمان کې نړیوال مناسبات او دا نړیوال قوانینو ته درناوی، دا ټول مسائل د قضیې یو برخه دي. او د افغانستان د ژغورنې لپاره څو ثابت شیان شته. اول خو موږ شتمن هیواد یو، معدن لرو، مځکې لرو، تر ټولو څخه مهمه کار ځوان نیرو لرو چې دا زموږ ډېر ستر شتمني ده. او اما سیاسي بستر ورته ضرورت لرو او مدیریت ورته ضرورت لرو. په دې خاطر باندې تر ټولو څخه اړین دا دی چې موږ خپل کورنۍ کار باید برابر کو. اول خو افغانستان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو د څه څخه محروم پاتې نه شي، د هغه بینلي اقتصادي ودې څخه.
ډیره مننه ښاغلی حافظی، د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه وو، آزرخ حافظی، داود مایر، تاج محمد تلاش، له دری وړو ډیره ډیره مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفون مو وکړ، پوښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. د آزادی رادیو خبرونه څلورویشت ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه د ټولنیزو شبکو له لارې هم تعقیبولی شي. د آزادی رادیو خبرونه لکه څنګه چې مو ویل څلورویشت ساعت اوریدای شي.